سلامونه ستړي مشه د دې سات خبرونو ته موزه سفي ولاستان ځای خراغ لاستویم. د آسیا د اولمپیک سیالۍ د چین د هانګژو ښار په کوربتوب باندې نن پیل شوې. افغان لوبغاړي کیمیا یوسفی د افغانستان تور سور او زرغون بیرغ انتقالوه. شاوخوا اتیا افغان لوبغاړو په دغو سیالیو کې په بیلابیلو ورزشي رشتو کې برخه اخیستې ده، که څه هم د طالبانو تر رهبرۍ لاندې د اولمپیک کمیټې له افغانستانه هیڅ نجلۍ دغو سیالیو ته نه ده استولې، خو 12 افغان لوبغاړي له بیلابیلو بهرنیو هیوادونو د افغانستان له ورزشي کاروان سره یو ځای شوي دي. د افغانستان ورزشي کاروان دغه سفر د اولمپیک د نړیوالې کمیټې او د اولمپیک د آسیایي شورا لخوا تمویلیږي. د اولمپیک په آسیایي لوبو کې ټول ټال 12,000 لوبغاړي په 40 بیلابیلو ورزشي رشتو کې ګډون لري چې د اکتوبر تر 8 پورې به له یو بل سره سیالي کوي. د خوړو نړیوال پروګرام WFPY افغانستان او سودان د نړۍ په کچه دوه هیوادونه دي چې پکې ګڼ کسان له خوراکي نه خوندیتوب سره مخ دي. د دې ادارې په تازه ریپورت کې چې یوه برخه نن د WFP په ایکس شبکه خبره شوې راغلي، په دواړو هیوادو کې لشپږو میلیونو زیات کسان له قحطۍ سره یو ګام واټن لري. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام تېره ورځ خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې د یو بشري ناورین د مخنیوي فرصت له لاسه په وتو دی. WFP ویلي په روان سخت ژمي کې له اړو افغانانو سره د مرستې لپاره $1,000,000,000 ته اړتیا لري. د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو له حکومت د ښځو او نجونو پر زده کړو د بندیزونو په ګډون د ټولو بندیزونو په خاطر پوښتنه وکړي. اخوا د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم په دې وروستیو کې ویلي دوی په داسې شرایطو کې نه دي چې د ښځو د زده کړې او نورو حقونو د خوندي کولو غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. نوموړي ادعا کړې چې طالبان د اسلامي شریعت له مخې عمل کوي. نن 15 ورځ ده چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ منځني ښوونځي تړل شوي او افغان نجونې د خپل ناڅرګند راتلونکي په اړه اندېښمنې دي. د اوکراین پوځ وایي د روسیې تر اشغال لاندې په کریمیا ټاپو وزمه کې د روسیې د تور سمندرګي د بیړیو پر مرکز د توغندیو په برید کې د روسیې د سمندري ځواکونو د مشرتابه غونډه په نښه کړې چې ډېره مرګ ژوبلې اړولې. دا حمله د جمعې په ورځ وشوه. نن د اوکراین پوځ ویل د برید جزئیات به ژر څرګند شي چې غالباً پکې په لسګونو کسان وژل شوي او ټپیان دي. د اوکراین د استخباراتو مشر کیریلو بادانوف له امریکا غږ سره د خبرو پر مهال ادعا وکړه چې لږ تر لږه یو کروز توغندی د تور سمندرګي د بیړیو پر مرکز لګېدلی چې د جنرالانو په ګډون یې لږ تر لږه نه تنه وژلی دي. د آزادې اروپا آزادي راډیو نه ده توانېدلی چې د ښاغلي بادانوف یا د اوکراین د پوځ د ادعاو سپیناوی وکړي. خبرونه مو اوریدل. تفصیلي د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. د خوړو نړیوال پروګرام WFP په یو ریپورت کې افغانستان او سودان د نړۍ په مخ هغه دوه هیوادونه بللي چې پکې لږ تر لږه 6 میلیونه کسان له قحطۍ سره مخ دي. د افغانستان یو شمیر بېوزلي ښځې او نارینه په دې اړه وایي
د ډېرو خلکو ژوند په بشري مرستو پورې تړلی ده او کدا لا بند شي لا ودرېږي ډېرو خلکو ژوند بلستونځو سره مخ شي.
کار نشته، بیروزګاری ده، د ډوډۍ درک نشته، د ژوند چارې بيخي نامنظم دي، بيخي وران دي.
په دې اړه بامتاسته یو ریپورت ولرو چې اوکرایني ځواکونو ادعا کړې چې د روسیې جنرالانو په ګډون یو شمېر روسي افسرانی په یو برید کې وژلې دي. دا هم درته خبرو چې د هلمند اوسیدونکي د طالبانو له مشرتابه غواړي چې د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي.
شیخ حبیب الله خو زه سم دا غوښتنه د ورور چې د شوز د مکتب دروازې دي خلاصې کې وندا څو تر څو بتړې دي. دا دوی وتر دغه تر نامعلوم وخت په نامعلوم وخت نو تمام نه لري کښل کله نامعلوم وخت مو مجبور به دا شو تعلیم یو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته د خوړو نړیوال پروګرام WFP وای افغانستان او سودان د نړۍ په کچه دوه غي وادونه دي چې د خوراکي خوندیتوب د نشټوالي د لوړې کچې وضعیت لرونکو کسان پکې زیات دي. دغه ادارې په تازه خبر کړي راپور کې چې یو برخه نن د WFP په ایکس شبکه کې خبره شوې راغلي، په دواړو وادو کې لشپږ میلیون زیات کسان له قحطۍ سره یو ګام واټن لري. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام تېره ورځ خبرداری ورکړی و په افغانستان کې د یو بشري ناورین د مخنیوي فرصت له لاسه په وتو دی. WFP ویلي پر روان سخت ژمي کې اړو افغانانو سره د مرستې لپاره $1,000,000,000 ته اړتیا لري.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي افغانستان او سودان دوه هغه هیوادونه دي چې لشپږ میلیونه ډیر وګړي د لوږې له لوړې کچې سره مخ دي. د دغه ادارې په یو راپور کې چې نن خپور شو راغلی، افغانستان د خوړو له بحران سره د مخو هغو لسو هیوادونو په منځ کې دی چې د نفوس ډېرې برخې له قحطۍ سره یو ګام واټن لري. په راپور کې راغلی چې کانګو دیموکراتیک جمهوریت، نایجیریا، سوډان، یوتوپیا، افغانستان، یمن، بنگلاديش، پاکستان، جنوبی سوډان او سومالیا هغه لس هیوادونه دي چې میلیونونه وګړي د خوړو له شدید نخوندیتوب سره مخ دي. ڈبلیو ایف پی په تازه خبر کړي راپور کې ویلي چې د 13 اگست میاشتې راهیسې په افغانستان کې دغه کسانو شمیر 19.9 میلیونه وګړو ته رسیدلی چې له قحطۍ سره یو ګام واټن لري او دا د دې هیواد د ټول نفوس 6.5% جوړوي. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام له لوړاندې له اړمنو افغانانو سره د مرستو رسولو لپاره د بودیجې د نشتون خبرداري ورکړې او ویلي دي چې د بودیجې د نه ترلاسه کولو په صورت کې به له افغانستان سره خپلې مرستې بندې کړي. دغه سازمان 13 ورځ په خپل ایکس شبکه په یو لنډ بیان کې ولیکل چې په افغانستان کې د یو بشري ناورین د مخنیوي فرصت له لاسه په وتو دی. ڈبلیو ایف پی ویلي چې پر روان سخت ژمي کې له اړمنو افغانانو سره د مرستې لپاره یو میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. له دې وړاندې د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د ڈبلیو ایف پی اجرایوي مشرې سینډي میکن له آی بی سی نیوز سره په مرکه کې ویلي چې د خوړو نړیوال پروګرام په خپل 60 کلن تاریخ کې د بودیجې له بېساري کمښت سره مخ دی او په افغانستان کې له اکتوبر میاشتې وروسته مرستو لپاره بودیجه نه لري. په همدې حال کې یو شمیر اړمن افغانان چې له سختې بېوزلۍ کړېږي وایي که نړیوالې مرستې بندېږي هغه افغانان چې له وړاندې ژوند په بشري مرستو ولاړ دی سختو کړاوونو سره به مخ شي. د ننګرهار یوې اوسیدونکي بسمینی ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې غریبي ډېره ده، بېوزلي ډېره ده، ښځې لا انجینې په کور ناستې دي ځکه چې پیغو د کار بندیز دی، د نارینه وو د خپاره هم کار یا مزدوري نشته ده، ډېر خلک مسافر شول او د ډېریو خلکو ژوند په بشري مرستو پورې تړلی ده او که دا لا بند شي لا ودرېږي ډېریو خلکو ژوند به له ستونزو سره مخ شي.
د کابل ښار یو اوسیدونکي امجد بیا له بیکارۍ سر ټکوي. هغې ازادي راډیو ته وویل
کار نشته، بیروزګاری ده، د ډوډۍ درک نشته دی، د ژوند چارې بیخي نامنظمې دي، بیخي وران دي او دا روزنی ژوند دی ولاکه پوهېږو مونږ څوک کور ته رزق ګټل دي، د ډوډۍ وړل دي، بچیان مو وږي دي، نهاره دي، د تعلیم نه پاتې شو، د پیسو درک نشته دی، چوک ته راوځو چوکې څوک مزدوران نه وړي، څوک کار نه کوي.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري اوج ته رسیدلې. د تیر میلادي کال په وروستیو کې په بهرنیو مرستندوی موسسو کې د طالبانو له لوري د ښځو په کار د بندیز پریکړې چې په بهرنیو مرستو یې مستقیم اغیز وکړ د بېوزلۍ کچه لا لوړه کړه. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا وچا د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
په راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې همدارنګ په سودان کې چې د نړۍ دوه هیوادونه بلل شوي چې میلیونه کسان له لوږې سره مخ دي، خلک له بېوزلۍ سره ټکوي. البته ډبلیو ایف پی په یو رپورټ کې ویلي چې په دغو هیوادو کې 6 میلیون کسان له قحطۍ سره یو ګام واټن لري. په افغانستان کې د فقر کچه ولې دومره لوړه شوې ده؟ زموږ همکار محمد خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه له اقتصادي شنونکي اظهار فضلي نه مطرح کړې ده.
مخکې به مونږ په نړیوالو سره تعامل درلودې، مونږ سوداګریزي او اقتصادي اړیکې له نړیوالو سره درلودې، ډیپلوماتیک اړیکې ولې، مونږ صادرات درلودې ټول نړۍ سره. خصوصي سکتور په افغانستان کې د دولت تر څنګ یو یو غټه عایداتي سرچینه او غټه اقتصادي سرچینه ولې چې د افغانستان هغه اقتصادي چرخې په حرکت راوړی وو. لمبد مرغ اوس هم هغه اعتماد او اعتبار چې مخکې د خصوصي سکتور ترمنځ وو هغوی تولیدات کول همداشان د کاري فرصت لپاره یو سرچینه وه، هغه اعتماد او اعتبار د خصوصي سکتور ترمنځ کمرنګه سو، له منځه لاړه او هغه بهرانیان او هغه زموږ افغانان چې غوښتل په افغانستان کې په تیرو کلونو کې پانګه اچونه کړې وله، دوی غوښتل چې خپلې پانګه اچونې ته دوام ورکړي، هغه متاسفانه هغه پانګه اچونه کمه شوه او ډېره پانګه یو خو د بهرنۍ پانګه اچونه وله چې په افغانستان کې په مختلفو سکتورونو کې بهرنیانو پانګه اچونه کړې وه، هغه متاسفانه فلس وله، منځه لاړه. او دې تر څنګ خصوصي سکتور هغه اعتماد او د باور فضا چې مخکې وله د بده مرغه هم له منځه لاړه، هم د دولت په چوکاټ کې هم د خصوصي سکتور په چوکاټ کې چې هغه کاري فرصتونه وو هغه کمرنګه سو، له منځه لاړل. ډیپلوماتیک اقتصادي اړیکې له بهرنۍ سره کمې شولې او دا لامل شو چې اوس موږ افغانان د ستونزو سره مخ سي.
فضلی صاحب، د دغه وضعیت دوام به څه پایلې ولري، خصوصا په افغانانو باندې به یې اغېز څومره جدي وي؟
دا ستونزه که چیرې دوام وکړي، اوس که د لسو هیوادونو په منځ قطار کې وو، زه باورمند یم چې افغانستان لکه څنګه چې په فساد کې لومړی خپل حالات خپل کړی نو په بېوزلۍ کې هم د لومړۍ درجه هیوادونو په قطار کې به راځي، او دا به افغانانو باندې خپل بېوزله افغانانو باندې هغه کلیوالو افغانانو باندې هغه چې عاید سرچینه لري په دې باندې به ډېره منفي اغېز وکړي، ځکه چې عاید نه وي. زه باورمند یم چې دا به نورې ستونزې راوزېږي، او خپله فقر او بېوزلۍ د نورو ستونزو سرچینه ده، او نورې ستونزې به کوی سي دا حالت نور هم پیچلی کړي په افغانستان کې.
او فضلی صاحب، آیا د وس لپاره اساسي حل لارې شته دي تر څو په دغه برخه کې چې کومې ستونزې دي جدي هغه د کابو شو، دغه حالت د یو ورځ تر بلې د ښه کېدو خواته ولاړ شي؟
دا له بده مرغه که چیرې په تېر جمهوریت کې دا ستونزه وله، تر یو بریده نسبي ستونزه وله، خو اوس دا ستونزه جدي شوې ده. زه د بشري مرستو طرفدار هیڅکله نه یم، او په تېرو کلونو کې ما چې میډیا سره مرکې درلودې ما رد کړي، او بشري مرستې د افغانستان د درد دوا نه شي کېدی، ځکه که اوس چوکاټ کې موږ بشري مرستې کېږي، نور خیری بنسټونه راځي افغانستان سره مرستې کوي، دا یو موقتي حالت ته کوی سي د افغانانو هغه یو شپې یو دو شپې یو هفتې د یو میاشتې هغه د ګیر ستونزې به یې حل کړي، خو دا دایمي ستونزه نه شي حلوي. په کار دا ده چې نړیوالو سره تعامل وشي، نړیوالو سره اقتصادي او ډیپلوماتیکي او ترانزیتي او سوداګریزي اړیکې بیرته لسره ورغول سي، همداشان باید کوشش وشي بنسټیزو کارونو باندې تولیدي سکتور کې کار وشي، فرصتونه رامنځته سي، په صنعت باندې پانګه شونه وشي.
د بشري چارو او مسایلو یو شنونکی اظهار فضلی و چې په افغانستان کې د فقر د زیاتېدو په ارتباط باندې خپل نظر له موږ سره شریک کړ.
ازادي رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
ازادي رادیو ته غوښتست ورزو هلمند ته. د هلمند یو شمیر اوسیدونکي د طالبانو له مشرتابه غواړي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. د یو شمیر زده کوونکو کورنۍ غړي هم وایي له هغه وروسته چې طالبانو د نجونو پر مخ ښوونځي تړلي، دوی پر رواني ناروغۍ اخته شوي دي. د طالبانو حکومت څه باندې اوس څو دېرش ورځې کېږي چې له شپږم ټولګي پورته نجونې په افغانستان کې له زده کړو محرومي کړي دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځیو تړل کېدو دوه کلونه پوره سول، خو طالبان لا هم نه دي توانېدلي چې په دې حق له خلکو ته یو قانع کوونکی دلیل وړاندې کړي. اوس تازه د هلمند اوسیدونکو د ازادۍ راډیو سره خبرو پر مهال د طالب مشرانو غوښتي چې د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي. ولی ولا د هلمند مرکز د شکرګاه اوسیدونکی دی او وایي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل د هغوی او ټولنې په وړاندې ښکاره ظلم دی.
زما نظر د طالبان او د لوړپور چارواکو صدا دی چې باید دی دغه تم دغه وکي اتمن دا رقم خو نم نه دی چې دی بس د ښځو مکتب بند دی، د ښځو معنا دغه بند مشتی خوم دی وایي، مشتی بم وایي، دا د وطن خلک هم دغه رقم وایي چې معنا دا د ښځو چې اوس یا خدای نه کرده مور یا خور دا خو اتمی په کور کلي کې په هر کور کې سته، دا چې مریض سي ته څنګه کولی سي چې تېر نر ډاکټر ته بوځي، دا معنا مشتی په پښتنو کې څوک نه سي کولی که مرې که پای د خپل دغه سه نسی وروستلی، که اوس موږ ته ته ښځې ډاکټران یې ښځې انجینران یې هر څه چې پیدا شي دغونه پرمختګ موږ ته نور هم کولی شو. غوښتنه م د دولت څه دغه ده چې باید د نجونو پر مخ باندې ښوونځي خلاص شي، نجونې هغه خپل دغه ته ورسېږي، هم به د دوی لاس په خلاص شي، هم به د ولس لاس په خلاص شي، هم به د وطن لاس په خلاص شي، ډاکټران یې پیدا شي.
په تېرو دوو کلونو کې په کور دننه دیني عالمانو، سیاسي مشرانو او بهرنیو خیریه ټولنو او سازمانونو له طالبانو د ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه کړې، خو تر اوسه نه یوازې د طالبانو د مشرتابو په دریس کې بدلون نه دی راغلی، بلکې د طالبانو حکومت د ښځینه محصلینو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم
تړلی دی. د هلمند د مرجې ولسوالۍ اوسیدونکی جانان هم د طالبانو له لورې د نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل کېدل غندي او غوښتنه کوي چې باید د نجونو پر مخ زر تر زره ښوونځی خلاص سي.
موږ نه درس لرو، نه تعلیم لرو، نه مو مکتب سته. د نجونو مکتب هم طالبانو صاحبان بند کړی دي. دا خو زموږ تر وسه سره لوړه خبره ده. دوی په وسه هر څه پوره دی. وار دی کې مکتبو ته اجازه ورکړي نجونې، خو ایست په دې کې خو ایست کاپیرون نشته. خو زنانه دغه معلمان نشته. درس دې ورته ووایي چې ما انجینران پیدا سي. وروره د خلکو په دولت کې خارج ته ورسه. ښځې پیلوټانې دي، بمبار کوي. زموږ په افغانستان کې یوه ښځه دغه نه پیدا کېږي چې یوازې د غوله کمانې چا جوړوي. چې داسو تعلیم ونه کړي خو نو نه کېږي. وایم چې دغه په غره په سر کې ناستې مالدار به نو څه زده کړي؟ نو خو داسو تعلیم خدای رسول دا ویلي چې خو روا دی، ناروا کار خو نه دی. خو روا کار دی شرعي او قرآني. دا لور پر ما باندې کړی دی. زه به داسو تعلیم به وایم. اول به اسلامي تعلیم به وایم، کتابونه به د اسلام به وایم، دوهم کس به درس مکتب ته بیا اچوم چې ورور یو شی زده کړي. انجینر ځینې جوړه سي، یو ډاکتره ځینې جوړه سي، وروره یو معلم ځینې جوړه سي چې موږ ته وسایي راولي. د شیخ حبیبالله اخندزاده سم دا غوښتنه ده وروره چې د ښځو دروازې دې د مکتب دروازې دې خلاصې کړي. وندا څو تر څو به تړلي دي. دا دوی به دغه تر نامعلومه وخته پورې نامعلومه وخت نو تمام نه لري. کشور کله نامعلومه وخت و موږ به بیا داسو تعلیم یو.
لا دې ټولو سره سره په دغه ولایت کې د یو شمیر ښځینه زده کوونکو د کورنۍ غړي وایي له هغه وروسته چې طالبانو د نجونو پر مخ ښوونځي تړلي، دوی په رواني ناروغۍ اخته سوي او د افغانستان څخه د وتلو په لټه کې دي. دوی چې د طالبانو له ویرې نه غوښتل زموږ سره مرکې وکړي، وایي ویل چې دوی د خپلو لوڼو سره سهار او ماښام ژاړي او د خپلو لوڼو او خوندو د تعلیم د زمینې د برابرولو په خاطر غواړي له افغانستان څخه ووځي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه پر هلمند ولایت د واکمنو طالبانو نظر واخلي، خو هغوی زموږ ټلیفون ته ځوابونه وایو. شاوخوا یوه میاشت وړاندې د اسلامي همکاریو سازمان یو پلاوی هم کابل ته د دې لپاره استولی و چې له طالبانو سره پر دې موضوع تفاهم وکړي چې د نجونو زده کړې له اسلام سره ټکر نه لري.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سینس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شي سي.
لیا ورخه له سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو. نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
په کراچۍ کې میشت افغانان وایي د گرفتاری له ویرې د کډوالو له کمپ نشي وتلی. دا په داسې حال کې ده چې پولیسو د سپتمبر تر 19مې د قانوني اسنادو د نه درلودو په تور د راپورونو له مخې 300 زیات افغانان نیولي او زندانونو ته اچولي. افغانان وایي د بندي کېدو له کبله روزګار اغېزمن شوی. د پاکستان موقت صدر اعظم انوار الحق کاکړ ویلی وو نا قانونه کډوال په غیواد کې د اوسېدو حق نه لري. په دې اړه په مکرې له کراچۍ د ازادي اروپا مشال رادیو د خبريال نیاز علي ریپورت ته.
دا د کراچۍ په سوراب ګوټ سیمه کې د افغان کډوالو کیمپ دی. په کیمپ کې میشت افغان کډوال وای پولیسو لخوا د نیولو لړۍ لا روانه ده. پولیس قانوني اسناد لرونکي کډوال هم نسی او زندانونو ته اچوي.
چې ته وینې کورونه تر معلوم دي په کباړی کې نه پریدي، په کراچۍ کې نه پریدي، په روټه نه پریدي. نو اخر موږ ته په یو لار راکوي. نو یو لار خو را سره وکړه. حکومت یې که ظالم هم ظالمی را سره وکړه، که مسلمان هم مسلمانی را سره وکړه. که ښځې نن یو لار په دوه پلانکو چې ښځو سره ولاړه او دوایګانو ته هغه وویلې عدالت ته پیش کړې. نن د موږ خوندې اومندې ماشومان او په جیل کې پراته دي، بغارې وهي، چغارې وهي. او زما ته راځغلي چې ته مشرې زه نو ستا
د کراچۍ پولیسو دا تور رد کړي او وایي یوازې هغه افغان وګړي نسی چې پاکستان کې د ژوند کولو اسناد نه لري. کډوال وایي د پولیسو د یرې له کبله د روزګار لپاره د کیمپ بهر نشي وتلی.
موږ خپل کاروباري کار کوو، روزګار کوو. موږ بار د دې شان د لاس څخه بار نه سو وتلی. پولیس مو تنګي بیا وایي پار څوک په سر باندې غریب کسان بیا غونه پیسې اخلي بیا واپس خوشی کوي. ان تر دې چې هغه اوسم ډیر کسان دي کاټو والا چې هغه په جلونو کې پراته دي اسو کې आवाज هم نه اوري.
د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ د ستمبر په 15 ویلی وو چې غیر قانوني کډوال د پاکستان په خوره د وسیدو حق نه لري او دوی به بیرته لیږي.
هغه وزیر اعظم چې کرسی کې ناست دا خبره خو هغه سپا کوي زمونږ هم اورو او مونږ چاته د خپل پیغام چاته به ورسو. مونږ ونولو بیا 50,000 30,000 20,000 مونږ دوا مورکو پیسې مورکو بیا ځان خلاصو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د ریکارډ تر مخه په پاکستان کې شاوخوا 4,00,000 رجسټرډ افغان کډوال میشتي او د دوی د پاتې کېدو موده سخ کال د جون په 13مه پای ته رسیدلې ده او تر اوسه حکومت د کډوالو د کارډونو موده نه ده غځولې. خو په پاکستان کې د یو این ایچ سی آر ویان قیصر افریدی بیا وایي په کراچۍ کې د افغان کډوالو په نیولو خبر دي. د پاکستان د حکومت سره یې دغه مسله شریکه کړي او ترې غوښتي دي چې د افغان کډوالو نیول او زورول باید ودرول شي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوکرایني پوځیان په کریمیا ټاپو وزمه کې د روسي جنرالانو په ګډون د یو شمېر روسي افسرانو د وژلو ادعا کړې. اوکرایني ځواکونه د کریمیا ټاپو وزمه چې په 2014 کال کې روسي له خپل خاورې سره یو ځای کړ په تیرو دوو پرلپسې ورځو په توغندې وشتلې ده. جزئیات په دغه رپورت کې له احمد شبر اورو.
د اوکرين پوځوي د روسي تر اشغال لاندې په کریمیا ټاپو وسمه کې د روسي د تور سمندرګي د بيړيو پر مرکز ته توغندې په بریټ کې د روسي د سمندري ځواکونو د مشرتابه غونډه په نقشه کړې و چې ډېر مرجوبلې اړولې ده. د حمله د جمعې پر ورځ وشوه. نن د اوکرين پوځوي چې د بریټ ځيات په جرت جره څرګنشتي چې غالباً پکې پولیسکونو کسان وشل شوي او ټپيان شوي دي. د اوکرين د استخباراتو مشر کریلو بادانوف له امریکا شخص سره د خبرو پر مهال ادعا وکړه چې لشتر لږه یو کروس توغندې د تور سمندرګي د بيړيو په مرکز لګیدلې چې د جنرالانو په ګډون یې لشتر لږه نه تنه وشلې دي. د آزاد اروپا ازادي راډیو نه د توانېدلې چې د ښاغلي بادانوف یا د اوکرين د پوځ د ادعاو سپیناوی وکړي. د روسي دفاع وزارت د جمعې پر ورځ په ټلګرام کې وویل چې دا بریټ په 500 کروس توغندې وشو چې دوی په هوا کې وشتلې دي. د وزارت ویلي دي چې یو روسي عسکر ورک دی. ماسکو د دې بریټ په اړه د تلفاتو نوې اطلاعات نه خبره کړې او د اوکرين د پوځ د ادعاو په اړه هم څه نه دی ویلي. بل لور ته نن د ازادي راډیو اوکرين څنګه د کریمیا ټاپو وزمه په سواستوپول ښار کې د یوې درنې چاودنې خبر ورکړ. په کریمیا ټاپو وزمه کې روسي ځواکونو دا خبر تایید کړ چې په سواستوپول کې دا بریټ شوی دی. د کریمیا ټاپو وزمه لپاره د روسي له لوري مارل شوی والی میخائیل رازوشایف په خپل لومړنیو معلوماتو کې د دې بریټ په تړه وویل چې د روسي هوایي مدافع ځواکونو یو توغندې راغورځولې دي چې ټوټې د سواستوپول په سمندر خاړې کې پریوتی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د چین په سیاسي سیالیو کې د مالی ستونزو له امله ګډون نه دی کړی. په پلان کې و چې یاد لوبډله چین ته لاړه شي څو په آسیایي اولمپیک یا سیالیو کې برخه واخلي، خو ویل کېږي په وروستیو شېبو کې ټکټونه نه دي شوي او له سیالیو پاتې دي. بختیار سایل او نور جزئیات.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د مالی ستونزو له امله ونه کړی شو چې د چین په آسیایي سیالیو کې ګډون وکړي. نن د چین په هانګزو ښار کې د آسیایي سیالیو د پیل ورځ ده او له افغانستانه هم په یادو سیالیو کې د 15 ورزشي رشتو لوبغاړي برخه لري. د اولمپیک ملي کمیټې وایا نتل مشواړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په یادو سیالیو کې به د کرکټ لوبډلې په ګډون تر 110 شاوخوا افغان لوبغاړي برخه ولري. ښاغلي مشواړي د افغانستان فوټبال ملي لوبډلې د نه ګډون د علت په تړه وویل چې د مالی ستونزو له امله یې د چین په آسیایي سیالیو کې ګډون ونه کړای شو. نوموړي زیاته کړه
د فوټبال لوبډله خو دا سهوله چې غو سره فیفا ژمنه کړې او لومړي سر کې خبره کړې چې دوی د تګ راتګ ټکټونو مصارف به ورکړي. نو کله چې واخ را نږدې سو بیا ونه توانېدل چې غوی دوی مصارف ورکړي، یعنی فیفا مصارف ور نه کړل او لبل لارې نه هم واخ کام نه کېدلو. د موږ ریاست لمزه چې بيخي کام ورځي پاتې ولې چې هغه مصارف پر ترتیب کړی، له همدغه وجه نه د فوټبال لوبډله ونه توانېدل چې دغه سیالۍ کې ګډون وکړي.
د هغه پټکو د وخت کمښت له امله د افغانستان د اولمپیک اداره هم د فوټبال ملي لوبډلې د لګښتونو په برابرولو کې ناتوانه وه. دغه راز اتل مشواړي په ذکر شویو سیالیو کې د افغانستان په استازولۍ د ګډون کوونکو ورزشي رشتو په تړه وویل
رشتې خو اتلتیک د بازي د بوکسینګ د جوجیتسو د جودو د کورش د وزن برداري د کراټا د پهلوانی د وشو د تکواندو د رګبي د والیبال د کرکټ دی. او قایق رانی نه
بل لور ته د افغانستان د فوټبال فدراسیون بیا په دې تړاو تر دې د مار سنیو ته څه نه دی ویلي.
نن د سپتمبر درویشتمه د اشاري ژبې نړیواله ورځ ده. یو شمېر غنجونې چې د خبرو کولو توان نه لري او د طالبانو حکومت هغوی هم د نورو نجونو په څیر خپلو ځانګړو ښوونځیو ته له تګ منې کړي، د خپلو ښوونځیو د بیا پرانیستي غوښتنه کوي. په دې اړه جزئیات له سنا کاکړ اورو.
نن د سپتمبر درویشتمه د اشاري ژبې له نړیوالې ورځې سره برابره ده چې یو شمېر معلولیت لرونکو کسانو سره د ټولنیزو اړیکو په برخه کې ډېره مرسته کوي. د اشاري ژبه د افغانستان په ګډون په نږدې ټولو هیوادونو کې هغه خلکو ته تدریس کیږي چې د ویلو او اوریدلو ستونزه یا معلولیت لري، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت له یو شمېر د غونجونو څخه دا فرصت اخیستی دی. دوی چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند کوي وایي چې له زده کړو پرته به یې راتلونکي ستونزمنه وي. ازادي راډیو له دوو تنو د غونجونو سره مرکې کړې، خو له نورو مرکو سره په یو څه توپیر. موږ د غونجونو ته خپلې پوښتنې ورلیږلې او هغوی ته خپلې کورنۍ غړو ته د اشارې په ژبه ځوابونه ورکړي او کورنیو یې د دغو غونجونو پیغامونه موږ ته په غږیز ډول رالیږلي دي. پینځلس کلنه محجوبه د پنجشیر ولایت اوسیدونکې ده چې اوس په کابل کې ژوند کوي. نوموړې له زیږون څخه د ویلو او اوریدلو معلولیت لري. مخکې د دې چې د طالبانو حکومت د نجونو منځني ښوونځي وتړي، محبوبې د معلولینو لپاره په یو ځانګړي ښوونځي کې زده کړې کولې. اوس دا د نورو سلګونو له زده کړو بې برخو نجونو په څیر د کور په کونج کې ناسته ده. محجوبه د خپلې خور امنی په مرسته ازادي راډیو ته خپل نظر را لیکلی دی.
جواب خواهرم این بود: زما خور وویل زما اندېښنه دا ده چې نور نشم کولای سبق ووایم، او د هغې صحنې په یادولو چې زما قلم یې مات کړ او په ظالمانه ډول یې موږ یې موخو ته له رسېدو منع کړو، ما له منځه لکه یخ اوبه کوي. زه د نامعلومه راتلونکې او د ژوند ستونزمنې لارې ته اندېښمنه یم
و نګرانم از این آینده نامعلومه مسیر سخت ناتمام زندګي.
سپیده یو بل افغان انجلی ده چې د ویلو او اوریدلو معلولیت لري. سپیده د خپلې ترور د لولې لارې موږ ته د زده کړو څخه د بې برخې کېدو په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړه. سپیده له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو پر حکومت فشارونه دومره زیات کړي چې دوی خپل د زده کړې حق بیرته ترلاسه کړي. دا د سپیده د زړه خبره ده چې د ترور لورې راته کوي.
جواب دختر خالم ای بود که
زما د ترول ځواب دا و چې موږ له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې څخه غواړو چې پر اوسني حکومت فشار راوړي، ترو ښوونځي خلاص کړي، له تعصب لاس واخلي او نجونو ته دا اجازه ورکړي. نجونې د ټولنې نیمایي برخه ده او اوسني حکومت دا برخه فلج کړي.
یو له هغو بنسټونو څخه چې په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو د مهارتونو د ودې او روزنې په برخه کې یې کار کوه د سویډن کمیټه وه. در روان کال د جولای په 11مه په سویډن کې د قران کریم د نسخو د سوځولو په غبرګون کې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د سویډن کمیټې په ګډون د سویډنی بنسټونو د ټولو فعالیتونو د ځنډولو امر وکړ. دغه کمیټې د روان کال د چنګاښ میاشتې په پای کې اعلان وکړ چې د طالبانو د حکومت په حکم یې خپل ځینې فعالیتونه په موقت ډول بند کړي دي. د سویډن کمیټې دوه ښوونکو چې په افغانستان کې د ویلو او اوریدلو په برخه کې معلولیت لرونکو کسانو ته تدریس کوه او نه غواړي چې نوم یې په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل.
زه هغو کسانو ته تدریس کوم چې نه خبرې کولی شي او نه هم اوریدلی شي، خو له دریو میاشتو راهیسې د امارات لخوا زموږ د دفتر چارې بندې دي، چې له امله یې زموږ زده کوونکي په رښتیا هم مایوسه او اندېښمن دي. هر وخت پوښتنه کوي چې دا به کله وي چې بیا زده کړې پیل کړو، او موږ یو ځل بیا هغوی ته زده کړې ورکړو، خو له بده مرغه دا مهال هېڅ خبر نشته.
ما بسیار بسیار از این موضوع ناراضت
موږ ډیر ناخوښ یو او غواړو چې د ښوونځي او دروازې د معلولینو لپاره په ځانګړې توګه د هغو کسانو لپاره چې نه خبرې کولی شي او نه هم اوریدلی شي پرانستل شي، څو د اشاري ژبې یا بریل زده کړې وکړي یا د دوی رواني ستونزې حل شي.
مشکلات ذهني کې دارن اونا مشکلاتشان حل شوه.
د سویډن کمیټې د ورکړل شویو شمیرو پر بنسټ دغه کمیټه د افغانستان په 13 ولایتونو کې فعاله ده، او یوازې تیر کال د دغې کمیټې په ښوونځیو کې 1,30,000 ماشومان په زده کړو بوخت وو. ومو غوښتل چې د طالبانو له حکومت څخه د دې نیوکو او اندېښنو په اړه وپوښتو چې دغو نجونو لپاره به د ښوونځیو دروازې کله پرانیستل شي، چې د ټولنې او خلکو سره د اړیکو یوه مهمه وسیله د اشارو ژبه ده. خو د دغه راپور تر خپرېدو پورې د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خود پیر هرات خیریه بنسټ مشره او د بشري حقوقو فعال فرشته نوري وایي
نیمه پیکر از جامعه ما را حذف کردن متاسفانه که جهان با تاسف به این حالت
زموږ د ټولنې نیمایي برخه له منځه وړي له بده مرغه نړۍ دې حالت ته چپه خوله ده او هیڅ غږ نه پورته کوي. زه شخصا د معلولیت لرونکو او په ځانګړي توګه د کنجونو او ښځو د وضعیت په اړه ډیر اندېښمن یم چې نه خبرې کولی شي او نه څه اورېدلی شي. هغوی په کور کې له خپلو کورنیو سره په دې حالت او شرایطو کې هیڅ سرګرمی نه لري. د دوی یوازینی هیله د خپل راتلونکي لپاره او یوازینی پلان د همغه ښوونې او روزنې له لارې و چې په ښوونځیو کې د ځان لپاره جوړ کړی و.
در مکتبای اینا او را به خود برنامه ریزی کرده بودن.
د نشنوایانو نړیوال فدراسیون د راپور له مخې په ټوله نړۍ کې څه باندې او 1 میلیون کسان د ناورېدلو ستونزه لري چې له 80 سلنې څخه زیات یې په مخ پر ودې هیوادونو کې ژوند کوي. د خلک ټول ټال له 300 څخه ډېرې بېلابېلې د اشارې ژبې کاروي. اوس د معلولیت لرونکو خلکو په ځانګړې توګه د نجونو او میرمنو اندېښنه دا ده چې د ښوونځیو په تړل کېدو به دوی ونشي کولی چې خپلې د اشارې ژبې زده کړې او مهارتونو ته وده ورکړي.
ورځو لنډو خبرونو ته. د آسیا د اولمپیک سیالۍ د چین د هانګژو ښار په قربتوب باندې نن پیل شوې. افغان لوبغاړي کیمیا یوسفی د افغانستان تور سور او زرغون بیرغ انتقالوو. شاوخوا اتیا افغان لوبغاړو په دغو سیالیو کې په بیلابیلو ورزشي رشتو کې برخه اخیستې ده. که څه هم د طالبانو تر رهبرۍ لاندې د اولمپیک کمیټې له افغانستانه هیڅ نجلۍ دغو سیالیو ته نه ده استولې، خو 12 افغان لوبغاړي له بیلابیلو بهرنیو هیوادونو د افغانستان له ورزشي کاروان سره یوځای شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFPY افغانستان او سودان د نړۍ په کچه دوه غي وادونه دي چې پکې ګڼ کسان له خوراکي نه خوندیتوب سره مخ دي. د دې ادارې په تازه ریپورت کې چې یو برخه نن د WFP په ایکس شبکه خبره شوې راغلي، په دواړو هیوادو کې لشپږو میلیونو زیات کسان له قحطۍ سره یو ګام واټن لري. بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا له نړیوال ټولنې وغوښتل چې د طالبانو له حکومت د ښځو او نجونو پر زده کړو د بندیزونو په ګډون د ټولو بندیزونو په خاطر پوښتنه وکړي. د اوکراین پوځ وایي د روسیې تر اشغال لاندې په کریمیا ټاپو وزمه کې د روسیې د تور سمندرګي د بیړیو پر مرکز د توغندیو په برید کې د روسیې د سمندري ځواکونو د مشرتابه غونډه په نخښه کړې چې ډېره مرګ ژوبلې اړولې. دا حمله د جمعې په ورځ وشوه.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنګ دوستانو سلامونه مې ومني.
دا چې له کورونې لغړو سره سیاوجې ناس یو تاسو ته مسیج یا زنګ راسي او تاسو هغه او کې نه تو وخت کې شاید هغه ته نږدې مرګري خو دا فکر کې شاید بل څوک یې.
د یوې داسې میرمنې غږ مو واورېده چې ویلې یو شمېر نارینه د کورنۍ پر ښځو باندې بې ځایه ناحق شک کوي. د کورنۍ د غړو ترمنځ یو پر بل باندې شک کول کومې بدې پایلې لري؟ د شک کولو رواني زیانونه کوم دي او د اسلام دین په اړه څه وایي؟ نن همدا موضوع څېړو. ملتیا مو وکړي. قدرمن اوردونکو، د کورنۍ د غړو په تیر بیا د میرمن او میړه ترمنځ باور، اعتماد او درناوی اساسي او اصلي اصل دی. تجربه خودلې کې چې درناوی او اعتماد نه وي د ژوند ټولې چارې ګډې وډې کیږي. یو بل ته نه درناوی او بې باوري د کورنۍ آرام فضا په لانجو او شخړو بدلوي. ځینې وخت بیا ګډ ژوند د همدې بې ځایه شکونو له امله له منځه هم ځي، ځکه شک هغه څه دی چې د وخت په تیر د لوسر د انسان ذهن د منفي خواته بیي. د مقابل کس نیک عمل غلط ورته ښکاری. شکمن کس شک ته د حقیقت فکر کوي. شریفه چې د یو میرمنې مستعار نوم دی وایي چې په کم عمر زاړه سړی ته واده شوي، اوس یو لور او درې زامن لري. دا چې دا ځوانه او میړه زول دی په دې باندې پرته له کوم ثبوت شک کوي.
سندش کلان شده این کلان که مثلا برش میگه
خو مری زیاد شوری طول ور توایی چه ده زوری خزه دی زوانه ده ده هم دیلو پارا چه زدیر ور نورده یم پا ما بندی پرتله دی چه کم نوم نصب کرمی و گوری شک گوی را توایی چه ده زوان میده غوری پا هم دی خبرمو جنگ شو زیبو وحلم ده پلار کورتای ولی گلم ده پلار کورتا هم را پسی را غی ویلی چه تا ولی ویلی چه زیبو حلیم او پریخیم ما چې تر هغه ورته ویل چې کله مې داسې ویلي تیزاب یې مختاره وشیندل.
د روان شناسانو په باور شک تر یو حد لار انسان سره مل وي، خو د ځینو خلکو شک بیا په ژوند کې د تباهۍ لامل کیږي. د کابل اوسیدونکي اغلی اندړ وایي چې یو شمېر نارینه پر میرمنو باندې د ټلیفون پر زنګ او پیغام هم شک کوي.
دا چې له کورنۍ له غړو سره سیو جای ناست یو تا ته مسیج یا زنګ راسي او تو هغه اوکې نه کې یا پټې کې په دغه وخت کې شاید هغه د تا نږدې ملګری خو بیا دا فکر کوي شاید دا بل څوک وي ځکه په دغه وخت کې ډېر شک کوي ډېر بد تاثیر کوي. یعنی زه په دې ناامیده کېږم چې یعنې په ما کورنۍ اعتبار نه لري، دا ماته ناامیدي راکوي. یعنی د خور یا د ورور یا د میرمن د خاوند ترمنځ مشکلات ډېر راځي، په اړه خبرې کوي بیا جنجال راځي، زیاتره وخت بیا بېرته تانه ورکوي. یعنې مخکې له دې چې دی شک وکړي باید هغه پوښتنه مخامخ ورته وکړي چې دا زنګ د چا و څوک و، او که په دې مثلا هغه خپله باید هغه میرمن ورته وایي له هېڅ وخت له خاوند یا له ورور څخه دا خبر نه پټوي، هغه ورته وایي خو دوی که د شک په سترګه ورته ونه ګوري او دغسې سمه پوښتنه ورته وکړي هغه به بهتره وي.
اغلی اندړ زیاتوي اوس مهال چې له کور څخه بهر طالبانو پر میرمنو باندې چاپیریال تنگ کړی، ژوند یې ورته سخت کړی، بې شمېره بندیزونه یې لګولي، په کور دننه بیا د ځینو نارینهو له لاسه ښځې آرام نه دي.
نه د باندې تګ اجازه لري، نه په کور کې ډېر موبایل استفاده کولی شي، طبعاً هسې موبایل استفاده کې چا سره دومره مصرفوي. دا خبرې ښځو ته طبعاً همیشه کېږي، نه د باندې راحت دی نه د کور په داخله کې، ښځه هېڅ وخت خپلې غوښتنو ته نه دي رسېدلي، نه رسېږي په د افغانستان په دغو نارینهو باندې چې دوی مثلا افغانستان کې ډېر دا ډېر بد نارینه دي چې نه خور په کور په قراره پرېږدي نه د باندې پرېږدي. زیاتره وخت خلک نه ته د خودکشي سبب هم شوي دي چې په خویندې یا په مېرمنو باندې داسې شکونه غله زونده ناامیده کوي.
مېرمن اندړ له نارینهو څخه غواړي
له نارینهو هم دا خواهش ده چې هېڅ وخت په خپلې خور باندې په خپلې مېرمن باندې دغسې بې معنا شکونه ونه کړي، هغو ته لږ حق خپل حق ورکړي، هغه لږ په خپله خوښه ژوند کولو ته پرېږدي. یو خو د باندې او طالبان حکومت دولت څوک چې د ښځو باندې قیدګري اوس کړې ده، دی حداقل په کور کې دی ته لږ خوشحالي ورکړي چې کور کې خو خسته نه سي ورته، ژوند ورته تریخ نه سي. ښځه ډېر خفه کېږي، مثلا بې جایه بې معنا شک چې یا د ورور له خوا سي یا د خاوند یا داسې بل نارینه له خوا په یوې مېرمن څه شک راسي، هغه باندې ډېر روحي فشار راځي.
د ننګرهار ولایت یو اوسېدونکی چې نه غواړي خپل نوم واخلي وایي چې یو شمېر نارینه آن په خپلې مور باندې د دې لپاره چې یوه ښځه ده شک کوي.
نارینه پر خپل میرمنو باندې پر خپل خویندو باندې حتی داسې نارینه شته چې پر خپل مور باندې هغوی شک کوي، یو ډول په هر حالت کې شک کوي ورباندې، مطلب که هغه تعلیم کې دوی شک کوي ورباندې چې دا تعلیم په خاطر نه شي، دا نورو مسایلو په خاطر باندې د کور واړې بیرون وځي، که هغه موبایل کاریم پر هغې شک کوي، د هغې په دوستانو باندې شک کوي. یعنی په ډېرو مواردو کې نارینه پر خپلې ښځینه باندې شک کوي، او دغه شک د دې لامل کیږي چې د دوی ژوند سخت شي، د دوی په ژوند کې هغه چې به تو سی هغه سمخ ته لاړ نه شي، ځکه کله چې په ژوند کې په اړیکه کې هغه هر ډول اړیکه شک رامنځته راشي نو اړیکه به څنګه چې په کار یې هغه سمخ ته نه ځي. بل دا شک کول دا زما په نظر باندې خپل ډول پرواین ناروغي ده، ځکه یو انسان چې اوسنۍ لیدلی، یو انسان چې په یو څه باندې معلومات نه ترلاسه کړي، یو څه شواهد ورسره نه وي، هغه په شي باندې شک کوي، نو دا خپل یو ډول ناروغي ده، یو ډول منفي ناروغي ده. یعنی د انسان دا ذهن داسې شوی چې یعنی دا منفي ډول ته سوق شوی اوسي، دا شک ور باندې ونه کړي. هغه مثال تلیفون په درلودو، هغه که د کور نه د باندې په وتو، هغه که د خپلو خویندو مېرمنې یا د مور یا د کورنۍ د نورو ښځینه بهرنۍ اړیکې اوسي، دوستانو اوسي، خپل خپلوانو اوسي، نو دا شک ور باندې نه کوي. که چېرته څوک تعلیم ولري، خو دا مثلا خو هغه نارینه چې هغوی تعلیم نه لري، هغه بیا په دې مسله باندې نه پوهېږي چېرته شک په څه مطلب باندې شک به کوم ځایونه رامنځته کړي. خو زه وایم چې نارینه دا یو ډېر بې معنا کار کوي چې دوی شک کوي، دا یو ډېر چټي کار دی چې دوی بې ځایه په ډېرو نه موضوعاتو باندې پر خپلو ښځینهو باندې شک کوي، او همدغه شک د دې لامل شي چې بیا د دوی په ژوند کې تر دې پورې شي ژوند دې له ډېرو زیاتو کړاوونو سره مخ واوسي.
د دې کس په وینا د ژوند خوښي په اعتماد او باور کې نغښتي. دی زیاتوي چې په میرمنو کې هم ځینې بیا داسې دي چې د کور پر نارینه وو شک کوي.
مونږ چې ژوند کې هر اړیکه مختوب مونږ چې ژوند کې الله هر اړیکه سره مختزو هغه غیر شک ډیره خه مختتللی شي کچرته خاوند او میرمنو وسی کدی په بل باندې شک ولري دا اړیکه هیڅ وخت سره مختنځي ځنې خزینه هم شته په خپل خاوند باندې مثال شک کوي چیرې دا بهر کې نور خزو سره نور جنو سره اړیکه ونه لري یا مثال د کاروبار باندې شک کوي یا په نور مسایلو باندې تا داس خزینه هم شته په خپل خاوند باندې داس قیدات لګولې چې مثال ته د بیرون شپانه کې ملګرو دوستانو سره په عموم کې خو په غوښتل نه کې به نسبت له خزینه نه نارینه به ډیر شک کوي مثال خپل خپل خویندې مېندې تعلیم ته نه پرېږدي حتی ډاکټر ته تک باندې زور باندې لګېدلې بازار ته وي نه پرېږدي چې وي لار شي ځان تکالی واخلي نور سودا چې دوی په ورځني ژوند کې ورته ضرورت لري هغه واخلي زما په نظر باندې یو ډول ناروغي هم د ناروغي تر څنګ باندې دا د تعلیم د کچ ټیټواله دي چې زموږ په ټولنه کې بدبختي به دوی چې زموږ د خزینو تر څنګ ډېرې نارینه ورخ هم بې تعلیمه ده وغوی د شکل زیانونو نه پويږي
د خون کې او مدني فعال قمر نیازی په وینا ډیر شمیر افغان نارینه د ژوند لپاره برخه کې ځان ته د حق ورکوي چې لومړی کس باید دی وي خبره د دې ومنل شي کړوړه د دې وستایل شي هغه کم منفي کړ لکه شک کول هم وي د دوی د خبرو مقابل کې باید څونه ویل شي لن موري سره مې مرکه کړې غو په پایل کې وایي چې په افغانستان کې په خو وختونو خراب بدی خو اکثره میرمنې د یو مسایل په تور زورول شي وي چې دوی اصلا ګرامینی دي
په کوم ټولنه کې چې مونږ ژوند کوو په دې ټولنه کې د رسوم او د عادتو له نظر مرصلاري ته ډېر لري د پوره مخکې ده او قائم دائم ده په هر نظام کې مرصلاري خپل خاص ځای لري خصوصا په اوسنۍ نظام کې چې دا دوره خو بيخي ډېر حد لا اضافه شوی مرصلاري په افغانستان کې نو دغه مرصلاري خپل د نارینه او ته دغه حص ورکوي چې دوی هر څه په ځان پورې تمام کی هر څه ازادي هم د ځان لپاره خوخي او د قوانینو وضع کول هم ځان اقدار وګني نو کله چې دوی دغه د قوانینو وضع کول کل اختیار ځان غړي نو دلته دوی کولای شي چې په کوم طریقو باندې کار واخلي ترڅو چې خزي خپل تر فشار لاندې راوړي نو فلهازه دوی دغه د خزو تر فشار راوړلو ذریعہ یوازنی ذریعہ د شک ذریعہ ده چې د شک پستورګو کله ورته وګوري انسان ته چې کله د شک پستورګو ګوري هغه فورا د یو حالت رامنځته کیږي چې روان شي نسې هم دا قید کړی ده چې دغه خپل د سیو ډول ابن خداګه یو حرکت منستر عظیم چې د هغه حرکت په سبب باندې نور هم فضا دیتا اماده کیږي ترڅو چې نور هم تهدید سي او نور هم د شک مصدر وګرځي یعنی هغه د حرکت او افعال داسې تر سره کیږي چې دا ویره د خزي په لړ کې پیدا کیږي چې ته ودرېږه داسې یو کار معنی ونی شي ترڅو چې د خوند په ما باندې شک وکړي زه به داسې کار ونه کوم ترڅو چې زوی می خبر نسی ته ودرې زه به دا کار داسې وکم ترڅو چې ایما ورور په دې باندې پوه نشي چې ما دا کار کړی ده د خزو د لپاره دغه فضا رامنځته کیږي او د نارینه د لپاره هغه فضا هواره کیږي کوم چې هغه غواړي ترڅو خزي تر استثمار لاندې ونیسي په دغه ذریعہ باندې دغه حالتونه رامنځته کیږي د شک فضا رامنځته کیږي او شک بل اخره د دې سبب ګرځي چې یا هغه میرمنه بالکل هغه غلط لار تعقیبوي په ضد کې راځي هغه تردید هغه تشویش هغه څه چې لري د نارینه او د خوا څخه هغه د دې سبب کیږي چې دا خپل لاره بدل کړي یو خود سرانه اعمال تر سره سي او یا دا هم چې هغه یو د سي نیمه جا نه ژوندې ده او نه هم مړه ده په دې یو حالت کې پاتې کیږي چې بل اخر آیستا آیستا خپل هغه فزیکی او روحي حالت هم بلا سور کوي او دغه استثمار تر لاندې همیشه خشنه اوسيږي همیشه د جګړې او د جنگ لپاره چمتو اوسيږي کوشش کوي چې دفاع خودي وکړي دا زه حق نه حق خبرې کوي چې دا ټول د شک بنیاد او د شک اسباب دي
bale نیازی صاحب د کورنۍ فضا د مسایل به څومره خرابي وځي خبره ده چې کله یو کار چانه کړای په خبره یو ګناي نه کړي او په غي باندې شک لګيږي کورنۍ کې وضعیت څومره خرابيږي
دقیقا حقیقتاً د کورنۍ وضعیت خرابوي، په دې دلیل چې موږ خپل شرعي نظام ته هم وګورو، شریعت هم په دې باندې ټینګار کړی دی چې تاسو پر پاکلمونو ښځو باندې تور مه لګوئ، بوتان مه وایاست. کله چې تاسو بوتان وایاست یا تور لګوئ، په تاسو باندې د خدای او د خدای د رسول لعنت کیږي. نو د دې څخه دا جوته ده چې په بوتان ویلو باندې یا په شک کولو باندې د ښځې روحیه متضرره کیږي، او هغه ما مخکې وویل چې کوشش کوي چې د دفاع خودي وکړي، یعنی د ځان څخه دفاع وکړي چې ولې په ناحق په ما باندې داسې تور ولګول سو، ولې دا کار ما نه ده کړی، دا راباندې کیږي. نو یا هغه دا تصمیم د ځان سره نیسي چې هو کوم یې ولا او بلاکه یې پرېږدم، اوس نو چې توره راباندې لګېدلی ده اوس خو یې بیخي نه پرېږدم، دا کار کوم. یا دا فکر ورسره پیدا کیږي، او یا دا هم دا فکر د دفاع فکر ورسره د هر لحظه جګړه کوي، جنجال کوي، په هره خبره باندې خوا بدوي، ښه خبره هم پرې باندې ښه لګېږي، بده خبره هم پرې باندې بده لګېږي، په ماشومانو باندې هم بد اثر یې پرېوځي. د کور فضا مطلق یو ډول تر دغه لاندې چې بالکل یو حالت یې غوره کړی چې بالکل خوشاینده نه ده، بالکل هغه ژوند د یو علاقې پرتله باندې مخته نه ځي، بلکې د یو مجبوریت تناسب ګرځي.
بله، په داسې یو وضعیت کې چې بیرون طالبان ښځې کار ته نه پرېږدي، او په داخل د کور کې نارینه بیا حتی تر دې اندازې پورې چې کوي موبایل په لاس کې وویني یا په دروازه کې ولاړې وي، حق ناق شک کوي، په داسې یو وضعیت کې به د تاسو مشوره نارینه و ته څه وي چې د اقله د کورنۍ فضا خو میرمنو لپاره ترخه نه کړي؟
زما ټول نارینه ته دا مشوره ده، دا یو نظر ده، من حیث دی یو با تجربه ښځې، من حیث دی یو ښځې چې بلکې زه خپله خم یو ښځه یم، زه څه څه توقع لرم خپل د نارینه څخه، که زما نارینه زما خاوند ده، که زما پلار ده، که زما ورور ده، او که زما زوی ده، چې کوم توقع زه ځینې لرم، همدغسې هره ښځه دغه توقع لري خپل د کور د نارینه و څخه. چې تاسو وګورئ نن سبا داسې یو حالت په افغانستان کې راغلی چې شرایط څومره مقید شوی ده د ښځو د نارینه و دپاره، د نارینه و دپاره آیا دوی خپل د ځان لپاره دغه خوښي چې دا اوس د اوسني نظام په دوی باندې دغه فشارونه واردوي، دوی په دغه حالت کې چې دوی قرار لري دا اوس چې زه همدان خبر سرم چې د خصوصي پوهنتونونو لپاره هم طالبانو داسې یو قیدات وضع کړی ده چې باید ځوانان چې پوهنتون ته راځي خولۍ په سر کې ګیره کې دي، کوم قوانین چې ورته وضع کېږي چې دوی د ځان لپاره نه خوښوي، هغه قوانین چې دوی ته وضع کېږي هغوی که د ځان لپاره نه خوښوي د هغه په مقابله کې مجادله کوي، یا کوشش کوي چې د وطن څخه فرار وکړي، یا کوشش کوي چې بیخي پوهنتون پرېږدي، قرار په کور کې کېني. ښه، هغه څه چې د ځان لپاره نه خوښوي د بل لپاره ولې خوښوي؟ نو ښځه مظلومه طبقه ده، او فلحال دومره محکومه او مظلومه ده چې بې حد و بې اندازه د باندې فضا ټوله ورته مقیده ده، تا په کور کې هم فضا ورته مقیده کړې ده چې زنګ ورته راځي یعنې تا سترګې څلورې سي، که میسج ورته راځي هم ستا سترګې څلورې سي، ولې دې ته واداره کوي چې هغه غلط لاره تعقیب کړي؟ په دې خاطر چې هغه پوهېږي چې کله زما او ستا په منځ کې اعتبار نشته، باور نشته، که ته ما ورور یې، که ته ما خاوند یې، که ته ما پلار یې، چې ما باندې باور نه لري، نو زه څنګه توقع ولرم چې د باندې په ما باندې خلک باور ولري؟ نو ورونه دي مهرباني وکړي، هغه خپل باور، خپل اعتماد خپل په کورنۍ باندې وساتي، هغوی ته د فضا تنګوي نه، د تنګې فضا څخه، د قیوداتو څخه سرغړونې کېږي، د سرغړونو په پایله کې بدبختۍ منځته راځي، بالاخره څوک په دې مجبوره کېږي چې یو کار ته اقدام وکړي، هغه کار چې دوی نه غواړي هغه ته اقدام کوي. نو فلهذا سهم ورته مقیده کوي، هغوی ته په کور کې دننه هغه ازادي، هغه څه چې دوی غواړي، هغه خوشحالي، هغه امکانات، هغه سهولتونه چې ستاسې په توان او په قدرت کې ده، هغه ورته مهیا کوي، تر څو چې دغه ښځې په دغه کور کې چې ژوند کوي په مجبوري یې ونه کړي، په شوق او ذوق باندې ژوند وکړي، په خوشحالۍ باندې ژوند وکړي، تا ته هم د خوشحالۍ فضا مساعده کی، ځان ته هم، خپل راتلونکي اولادونو ته هم، اولادونه هم چې د باندې هم ښه حالات نه ویني، ښه شرایط نه ویني، ښه فضا نه ویني، ټول محدودیتونه دي، په کور کې هم چې محدودیتونه ورته وازه سي چې ټلیفون ډیر مه کاروه، انټرنیټ ډیر مه مصرفوه، مور تهدید سي چې ته ولې خپل اولادو ته پام نه کوي، دا ټول هغه قیدونه دي چې هیڅ انسان یې د ځان لپاره نه خوښوي. کله چې موږ غواړو چې آزاد اوسېږو، آزاد خدای خلق کړی یو، نو زموږ په آزادۍ کې هغه قیدات مه راوړئ چې مونږ ته نه شایي.
بله چې مونږ ته نشي هغه مونږ ته مر مساعده کوي فلهذا که مونږ ته باندې ها قیدات وارد سي بل اخر مونږ هم زمونږ د کب یو داسې تر سره کیږي چې نه بیا یې تا د پاره افسوس ګټل لري نه بیا یې مونږ د پاره افسوس کوم ګټل لري.
بله نیازی صاحب، اخره پوښتنه به داسې مطرح کړم چې هغو میرمنو ته چې د کورنۍ له خوا شک ورباندې کیږي هغو ته څه کول پکار دي چې د هغو شک هم لري کی او خپل هم ارام ژوند ولري؟
نو خوندو ته مې بیا دا پیغام ده چې خوندو اول خو خدای دې داسې نارینه ته د نیکو هدایت ورکړي چې شک کوي، خدای دې دوی ته وس ورکړي چې دا خپل ځان اصلاح کړي. بیا که دوی ځان نسي اصلاح کولی، تاسې داسې حالاتو کې په ځان باندې مه تحمیلوي دغه حالات. که تاسې په ځان باندې تحمیل کړي، سل په سله په تاسې باندې ټاپه کېږي هماغه ګناه. که تاسې نه یې کړی هم در باندې ټاپه سو، یو ځل تور در باندې ولګول سو ټاپه سو، بیا که ځان ته د زمزم په اوبو هم پرېوي، د رحمت په اوبو هم پرېوي، بیا ځان نسي پاکولی. نو فلهذا په هماغه وخت باندې اقدام وکړي، فیصله وکړي، ورته ویښیي په چی شي باندې شک لري. دغه تلیفون ته دې سودا ده چې د چا سره خبرې کوم بلنګور ته ووه، ورته وایه وره ما د فلاني خورخوندې سره، یا ما د ورندارې سره، یا د ما د خور د لور سره زه خبرې کوم، دغه د خبرې مې واوره، ځان تسلي کړه. چې تسلي شولې چې زه د هغه سره خبرې کوم، نو بیا اجازه راکړه چې زه خبرې وکړم، په مخه دې خصه د اتاق نه ووزه، بله پلا داسې شک راباندې ونه کړي چې بیا خفه کېږم در نه. ځای په ځای د ځان څخه عکس العمل وښیاست. که عکس العمل مو ونه ښودله، فرصت مو ورته ورکړه نارینه ته، نارینه نور هم د فرصتونو څخه استفاده کوي، او بالاخره ته هم په دې مجبوره کېږي چې یو اقدام وکړي. تر دې چې مخکې تر دې چې مجبوره سي، ته داسې فضا برابره کړه چې د هغه شک له منځه لاړ سي. شک خو باوجود د دې چې له منځه لاړ سي، هغه په ځان کې خجالت سي چې ولې دا کار زه کوم، ولې داسې عمل ما ترسره کړله. راسي او ستانه بښنه وغواړي، او بالاخره تاسې په خوشحاله خوشحالۍ باندې خپل ژوند مخته یوسئ.
ډېره زیاته مننه نیازی صاحب، تاسو ژوندی او سلامت اوسئ. د اسلام دین هم شک کول ناروا عمل ګڼي، او خلکو ته هدایت کوي چې له شک څخه ځانونه وژغوري. د علومو اکاډمۍ د اسلامي برخې غړی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر په دې اکله له نورو معلوماتو سره.
شک اصلا په اسلام کې یو ممنوع عمل ده. اسلام دا نه مانی چې سړی ډیر شکونه وکړي او بدګماني وکړي، ځکه دا شک له بدګماني نه پیدا کیږي، او بدګماني الله جل جلاله منع کړی ده. الله تعالی فرمای اجتنی یا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. ای مؤمنانو، تاسو اجتناب وکړئ، ځان وساتئ له ډیر ګمانونو نه. ان بعض الظن اثم، یقینا بعضی ګمانونه ګناه دي. د دې آیات پر رڼا کې اسلام موږ ته د تجسس او بدګماني او د بی جای پلټن اجازه نه راکوي. اسلام وایي چې ظن المؤمنین خیرا ما لم یرى شره، د مؤمنانو ګمان نیکی همیشه تر څو چې شر ونه ویني. د دې آیات په اساس که سړی په کورنۍ کې، که په ټولنه کې، که په هر چیرته وي، بی جای ګمانونه کول، بدګماني کول، دا د هغه د ټولنې، د کورنۍ او د یو مجتمع خیرازه له بینه بیایي. مخصوصا په کورنیو کې ډېر ستر مشکلات دغه بدګمانیو نه او بې جایه شکونو نه او بې جایه شبهاتو نه ایجادیږي، ځکه دغه کثرت د شکوک او کثرت د شبهاتو دغه اعتماد د کورنۍ ختموي. د دغه وجې نه اسلام مخکې له مخکې دې ته یو لارښود ذکر کړی ده چې موږ منع کړي یو له دې نه، اجتنبوا کثیرا من الظن، تاسې اجتناب وکړئ له ډېر ګمانونو نه، ځکه دا ډېر ګمانونه د انسان هغه اعتماد وثوق او هغه ختموي، او انسان رواني مبتلا کوي. ها خلکو چې ډېر شکونه کوي، بله د انسان ناروغي د ارواحي لحاظ، رواني لحاظ، او د ارواپوهنې لحاظ دا سړی ناروغه وي. نو ناروغ سړی معمولا شکونه کوي ډېر زیات، په هر چیز کې تجسس کوي، په هر چیز کې شکونه کوي. بی جایه اله ټلیفون ولټوله، دا کتابچه ولټوله، دا خط ولټوله، دا ولټو اله بکس ولټوله، دا شای وکړو، دغه کورنۍ اعتماد بیا په دې باندې ختمیږي. نو بهتر دا ده د مسلمانانو عمومي رهنمود یا لارښود چې ده چې مؤمنانو ګمان په یو بل باندې د خیر او د نیک ګمان وي، باید یو بل باندې نیک ګمان وکړي. مخصوصا په کورنۍ نظام کې، په کورنۍ نظام کې که دا اعتماد له منځه ولاړه، د کور ټول خوند او خیرازه له منځه ځي. نو اسلام مکمل کثرت د ګمان او بې ځای ګمانونو نه او شک کولو نه به مورد دونه مخکله مخکې موږ منې کړیو د دې لپاره چې دغه د ژوند خیرازه له منځه ولاړ نه شي، کورنۍ د خوشحالۍ په ځای خفګان منځ ته رانه شي. نو مخکله مخکې موږ ته صریح او کثرت لارښودنه کړې ده، او پیغمبر علیه السلام هم فرمایي چې مؤمنان په خپل باندې ګمان کوي همیش. نو دا ښځه او خاوند خو مؤمنان دي، خپل منځ کې باید ډېر د اعتماد او د وثوق او د تکیا یو بل باندې متکی او له شکوکو شبهاتو نه او له بدګمانۍ نه پاک شون ولري.
قدر من دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسېږي. دا خپرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. تر بیا ښه وخت ولري، الله مو مال او ملګری.
راز جانانا پماش مہربانا، راز راز جانانا پماش مہربانا، راز راز جانانا پماش مہربانا، دا سنگ زندگی دا ہے، سنگ زندگی دا تیروں میں بے لتانا، راز راز جانانا تماشا مہربانا، پسڑ کے میں اسے گے زما خو گجانانا، پسڑ کے میں اسے گے زما خو گجانانا، دا سنگ زندگی دا ہے، دا سنگ زندگی دا تیروں میں بے لتانا، راز راز جانانا پماش مہربانا، گل رنگ زندگی میں سامنا کے تباکڑا، بہر طرف بہارو وفا نتا جفاکڑا، تو سومر ستم کریے زما دزر مہمانا، سومرس تم کریے زما دزر مہمانا، دا سنگ زندگی دا ہے، دا سنگ زندگی دا تیروں میں بے لتانا، راز راز جانانا پماش مہربانا، شم زوانه ندی جانانا هر وقت سپیلنه شم دنیا مٹولا درکڑا بس کا زہر زمانہ مٹولا درکڑا بس کا زہر زمانہ نا سنگا زندگی دا ہے سنگا زندگی دا تیرو میں بیلتانا رازا رازا جانانا پماشا مہربانا رازا رازا جانانا پماشا مہربانا دا سنگا زندگی دا ہائے دا سنگا زندگی دا تیرو میں بیلتانا رازا رازا جانانا پماشا مہربانا دسوم رستم گریے زمان دزر مہمانا دنیا میں بیلتانا کندر پشان ویرانا دنیا میں ٹولا درکڑا بس کا زہر زمانہ